وقایوي طب یو مهمه برخه ده. که موږ چیرته خپل اطفال د لومړۍ ورځې نه چې تولد کیږي او هغوی د پولیو ضد واکسین ورته وشي او بیا هغه کم ترتیب چې د طب د برخې ډاکټر صاحبانو دې لپاره جوړ کړی دی چې په میاشت کې په دوو میاشتو کې بالاخره تر کلونو کال پورې باید دغه ټول سو واکسینونه چې دي هغه تطبیق شي او بیا د هغې نه بعد هغه هر میاشت کې مې قطرې ده اوس د کمپین په شکل باندې هلکان او انجونې ګرځي په کورونو کې او ورته تطبیقوي. نو که دغه شی په صحیح شکل باندې تطبیق شي نو د پولیو مخنیوی کاملا کیدلی شي، او که چیرته موږ په دې کې غفلت وکړو او دې ته متوجه نه شو نو پولیو په ټولنه کې همداسې ژوندی پاتې کیدلی شي، او چې کله ژوندی پاتې شو نو همیشه د دې د حمله انتظار باید موږ تاسو
او زیان به موږ تاسو ټول تر رسیدي.
طبعا
اوس که په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره روغتیا ته پاملرنه څومره مهمه ګڼل سوې ده.
د اسلام د سپیشل دین لمخې صحت د انسان صحت هغه مهمه برخه ده چې حتی ډیر کرته اسلامي او قرآنی شرعي احکام د انسان صحت پورې اړه لري. که انسان صحتمند و نه وسی نو کېدای شي د ډیر احکام الهي په ځان تطبیق نه کړی شي. که یو څوک شل او شوټ وي نو څنګه به دی په مانځه کې قیام وکړي، څنګه به دی رکوع وکړي، څنګه به دی د نور عبادتونه په صحیح شکل پر مخ ویسي. که انسان د کامل صحت څښتن نه وي څنګه به دی روژه ونیسي، څنګه به دی حج وکړي. د دې لپاره چې موږ د اسلام په احکامو باندې صحیح عمل وکړو نو د هغې لپاره یو کامل صحت ته اړتیا ده. او کامل صحت نه یوازې دا چې زمونږ فزیکي وجود لپاره مهم دی، زمونږ د رواني حالت لپاره او زمونږ د عقلي برخو لپاره هم ډېر زیات مهم دی. دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، سم او درست عقل هغه په روغو جسمونو کې موجود وي. که انسان شل او شوټ وي او خپل پر رواني امراضو باندې اخته وي او ځان ته د تل لپاره په تشویش کې وي، باور وکړي چې د هغه عقل هم ناقص وي، ځکه هغه زر عصباني کیدلی شي، د هغه رواني حالت ډېر خرابېدلی شي. دا چې په اسلام د صحت برخه څومره مهمه ده، د قران کریم ډیر آیاتونه په دې دي چې موږ نه ځینو خوراکونو منی کیږو.
بله
صحیح ده. الله تبارک و تعالی وی کلو ما فی الارض حلالا طیبه، هغه څه چې په ځمکه کې دي تاسو خورئ نو دوه شنو ته پام وکړئ چې حلال وخورئ او طیب وخورئ. حلال د حرام په مقابل کې راځي چې شرعي بڼه لري، او طیب د چټل په مقابل کې راځي چې دا ظاهري بڼه لري. نو لکه څنګه چې د حرام خوراکونو سره د انسان په ایمان او عقیده او عمل کې نقص پیدا کیږي، همدغه سي له چټل خوراکونو سره د انسان په وجود باندې ناوړه اغیز کوي او هغه وجودونه لمنځوړي خرابولی شي. ډیر کار د انسانانو په وجودونو کې میکروبونه داخليږي او د خوراکونو سره داخليږي. میکروبونه بیا باعث د داسې یو قسم لایلاج امراضو کیږي چې هستداوی بیا نشته، مثال لکه ایډز.
په زینو کلیوالو سیمو کې په ټوله کې واکسینونه خو بیا د پولیو واکسینه ماشومانو ته نه لګي، دوی سره داسې یو ذهنیت پیدا شوی چې وایي دا حرام ده. په دې اکله تاسو څه وایي؟
یو شرعي قاعده دا ده چې اصل پاشیو کې اباحت دی، یعنی به کوم شي کې چې موږ او تاسو معلومات نه لرو هغې ته باید موږ د مباح حکم ورکړو. مباح یعنی جایز. که معلومات لرو چې دا حرام دی خو صحیح ده، که معلومات لرو چې دا حلال دی خو صحیح ده. په اسلام کې حلال او حرام څرګند او روښانه دي.
او له خپل زړه نه چې غږیږي هغه څه رقم ده.
زم دې ته راځم. اوس یو څوک نه دینی عالم دی او نه د طب د برخې متخصص او ډاکټر دی، که چیرته یو څوک په احکامو پوهیږي یو شي ته حرام وایي خو دینی عالم به، شرط دا ده چې دینی عالم به، ده به اسلامیت لوستلی وي، ده به په حلال او حرامو پوهیږي، ده به قرآن لوستلی وي، ده به حدیث لوستلی وي، ده به اسلامي فقه لوستلی وي، تر څو چې پوه شي چې حلال او حرام څه شی دي. که دینی عالم نه وي نو باید یو ډاکټر وي. ډاکټر د دې خبرې متخصص دی، په دې باندې پوهیږي چې کومه دوایی په کومو حالاتو کې د کوم مریض لپاره مفیده ده، کومه دوایی د یو انسان لپاره مضر او خطرناکه تمامېدلی شي. یو څوک چې نه یې طب لوستلی ده او نه یې اسلامیات لوستلی دي، دی له کومې مرجانه دا خبره کوي چې دا حرام دی؟ زه چې څومره معلومات لرم په دې مې څومره معلومات کړي دي، پلټنه مې کړې ده، تحقیق مې کړی دی. د پولیو ضد واکسین له څلورو شیانو څخه جوړیږي. اوبه دي، مالګه ده، وژل شوي یا کمزوري شوي میکروبونه دي، او بل په دې کې انټي بیوټیک دي چې موږ په دوامدار شکل باندې د مختلفو امراضو لپاره له هغې نه استفاده کوو. نو کله چې یو چاته په دې مورد باندې کاملا معلومات نشته، د دې په اجزاو نه پوهیږي، زه هیله کوم له دغسې ورونو څخه چې په دې مورد خبره ونه کړي. بعضې وخت کې یو څوک ډېر عادي خبره کوي خو ډېره خطرناکه تمامېدلی شي. حلال شي ته حرام ویل دا باعث د کفر د انسان ګرځي، باعث د کفر ګرځي انسان لپاره، او حرام ته حلال ویل دا هم باعث د کفر ګرځي انسان لپاره. یعنی خدای مکه چې موږ په یو داسې خبره چې ډېر ورته متوجه نه یو او له ایمان او اسلام نور پس خلاص نشو. نو زه له خپل هوادوالو هیله کوم چې تر سوم په دغه مورد باندې کاملا تحقیق نه ده کړی، معلومات مونږ نه راټول کړي. هغه تبلیغات چې د افغان ملت دښمنانې کوي د دې لپاره چې موږ او تاسو باید د تل لپاره همداسې محتاج او معیوب او کمزوري او ضعیفه پاتې شو، او هغوی په مختلفو لارو باندې غواړي چې افغانان همدغسې شاته پاتې خلک وي، تل لپاره محتاج وي، دنیاوالو ته د خیرات کچکول نیولی وي، نو دا هم یوه ذریعه ده چې موږ همداسې پاتې شو. زه په خپلو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دغه تبلیغاتو ته باید د پای ټکی کېږدي.
په خپله کورنیو ته څه پکار دي چې خپل ماشومان باندې دغه واکسین وکړي؟
د والدینو فکر همدا وي چې د اولاد لپاره د ژوند ښه زمینه مساعده کړي. تاسو باور وکړئ چې که یو مور خپل طفل په رحم کې ګرځوي، نو یو پلار یې په مغزو کې ګرځوي. له هغې ورځې چې یو مور په یو ماشوم حمل اخلي او له مور سره هم یو فکر وي، نو همدومره فکر د پلار په دماغو کې شته چې زما ماشوم به پیدا کیږي، دا به پالم، دا به تربیه کوم، دا به لویږي، دنه به یو شخصیت جوړیږي، د لپاره د کور امکانات برابروي، د خوراک امکانات برابروي، د تعلیم دغه اوس نه ده، په اعصابو کې ده، په مغزو کې دغه ماشوم پروت دی. یعنی دغه زحمت یوازې مور نه ګالي، که مور په فزیکی لحاظ باندې ګالي، نو پلار په فکری لحاظ باندې دغه زحمت ګالي. کله چې زمونږ والدین په دغه فکر باندې دي چې هم فزیکی زحمتونه ګالي او هم فکری زحمتونه ګالي، موږ د تل لپاره کوشش کوو چې اولادونو ته ښه اقتصاد جوړ کړو، اولادونو باندې ښه تعلیم وکړو، اولادونو ته ښه لباس برابر کړو، اولادونو ته ښه خوراکونه برابر کړو، اولادونو ته ښه کورونه او بنګلې برابرې کړو، د ژوند ټولو امکاناتو ته برابر کړو. زه هم چې له دې ټولو نه د ماشوم لپاره، د اولاد لپاره، د صحت برخه تر هر څه مهمه ده. که چېرته دی سالم نه وي، دی صحیح نه وي، دی به څه تعلیم وکړي؟ دی په هغه ښه بنګله باندې څه وکړي؟ دی چې مایوبه دی او دی چې معذوره دی، دی د بل په اوږو سپور دی، که دته هر څومره ښایسته لباسونه واغوستلی شي، زه فکر نه کوم چې دغه رواني حالت دی تداوي کړی شي. نو د دې ټولو نه وړاندې د پولیو ضد تداوی چې مفت کیږي په افغانستان کې، والدین باید په دې کې هیڅ نه غفلت ونه
کړي. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو یا فالج د ناروغي په اړه معلومات له دینی عالم احسان الحق انفي څخه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي په ځینو کورنیو کې چې کله نوې ماشوم نړۍ ته راځي، تر هغه لوی ته ولې پاملرنه نه کیږي؟
نو څنګه سړې بردن یا ناس یا کور ته لاړ شي، هغه ورته شین خان دی، ورته لاسونه چې خپي اچي، دلته ټول توجه دا ځان ته راجذبوي.
دلور او زوی ترمنز توپیر کول شرعی او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنز لرونه یا میندې په تفاوت قائل وي، دا به په زمانو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
دا مطالب زه فرشته مرسل وړاندې کوم، اوریدلې پر تاسو. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم لیدلې وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار د دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلې ماشوم سره عقده پیدا شي. بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دغه مندو خبري اورو چې له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
موبایل اخیستی دغه په سره وګړی و، دغه مغز او وینه سره ګډ وډ سي ول سي امکانات نه اوسه دا جوړ سي. دا مشر روره کړ کشر سره دا ماشوم نو اس پیدا سي ول، دغه سره کینه پیدا سي، دغه تر باندې سیمور یو ډیر ناز ورکاو او یو غونه ناز د لاس نه سره راوړای.
هیڅ به نه راکلو کوټې چې راغې جیل به کول جنگ به کول چې ته دغه راغلی د کور چې مور کور ته راغلی ولې بل کوچنی